جیشوی السلام علیکم قدر منوریدون کو دی آزادی رادیو یوی بلی خبرونه تا ز احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هر کلای کو قدر منوریدون کو د خبرونه پراپورنو کې باوري چې په کابل کې پر یو جمعات ل پرونی خونړی حمله ورسته افغان حکومت وای وسلوالو ډلو د جګړې په ډګر کې ماته خوړلې او ځکه اوس پر سپیشل زینو حمله کوي د نورستان ولایت د دواب ولسوالۍ د جګړې وروستای حال به هم درکړو نور راپورونه او د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه به هم واوري خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې قسیم سلامل چمتو کړي
السلام علیکم په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر خاتونو ته د افغانستان حکومت وايي امنیتي ځواکونه له ډیر شو وسلوالو ډلو سره په جګړه کې شکیل دي متحده ایالاتو په کابل کې پرونی حمله وغندله او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې د را روانو رخصتۍ په ترڅ کې د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی د هم بشپړ خبرونه د افغانستان حکومت وايي امنیتي ځواکونه له ډیر شو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې شکیل دي درک د مطبوعاتي دفتر یو ویندوی شاه حسین مرتضوی ازادي رډو تو ویل چې وسلوالو په جپوي جنگ کې شکست خوړلې او له دې عمله پر سپیڅلو مذهبي ځایونو حمله کوي د وی موږ له افراطي ډلو سره چې شمیره ډیر شو ترسيږي په بیلابیلو سیمو کې په جګړه کې شکیلو ټول افغانان د دې ډلو پر اصلیت شپوهیږي امنیتي ځواکونه په مخامخ جګړه کې د ډلو ته مات ورکړې ده شاه حسین مرتضوی په کابل کې د شایګانو پر جمعات پرونی حمله ته په اشاره سره ویل چې وسلوالي حمله د افغانانو ترمنځ نفاق نسی رامنځته کولای په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د شایګانو پر جمعات حمله په شدت وغندل د امریکا د ملي امنیت شورا ویندوی نت پرایس په یو خبر پانه کې ویل چې داسې بوزدلانه حمله په افغانستان کې د فرقې تشدد د رامنځته کولو لپاره کیږي په کابل کې د دې حمله مسؤلیت داعش اخیستی دی پر باقر العلوم جماعت باندې په حمله کې لشتر لشتر ډیر شتنه ملکی وګړي وشل سوله واتیا تنه ټپیان سو د افغانستان دولتي خبري اژانس بختر وای په بغلان کې دوه پوځیان له وسلوالو طالبانو سره د ارتباط په تور نیول سوي دي بختر اژانس د بغلان د امنیت قمندانۍ د مطبوعاتي مسؤل زبی الله شاجوی په حواله وای چې دا کسان د لوګر دی او په دندغوري ولسوالۍ کې دند تر سره کوله شاجوی ویلي چې دواړو په خپل جرم اعتراف کړی دی د فرانسې پولیسو په ستراسبورګ او مارسای شهرونو کې وتنه د تروریستي حملو د پلان په تور نیولې چې یو پکښې افغان دی د فرانسې د کورونی چارو وزارت ویل چې د کسانو څو میاشتې مخکې د حملې پر پلان کار پیل کړی و د نیول سوو کسانو په اړه نور جزئیات نه دي خبره سوي خو ویل سوي چې 15 فرانسویان او یو تن د مراکش وګړی دی د فرانسې پولیسو ویلي چې د دې کسانو د سای شنډه کړې ده په فرانسې کې سږ کال 413 تنه د تروریستي فعالیتونو په تور نیول سوي دي په هند کې د یو ریل ګاډي د نسکورېدو له امله د وژل سوو شمېر 132 تنو ته رسېدلی دی رپورټونه وایي د هند په اترا پردېش ایالت کې د یکشنبې د ورځې پېښه په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو خونړۍ پېښه وه د هند د ریل ګاډو وزیر سوریش پربو پرون د دې هېواد په پارلمان کې ویل چې د پېښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي د وی د ریل ګاډو او لیکو د مسؤلیت ادارې یو قانوني کمیسیون ګمارلی چې د پیښې علت پیدا کړی څېړنې به خپلواکي او هر اړخیزې ترسره سي هغه زیاته کړه چې په دې ارتباط غفلت کوونکو ته به سخته سزا ورکړل سي په جاپان کې نن سهار وختي د ریشتر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د سونامي څپو د هیواد د شمال ختیځو سواحل لاندې کړل چارواکي وایي فوکوشیما اټومي بټۍ ته نږدې د سمندر څپې یو متر لوړې سوې دا بټۍ په 2011 میلادي کال کې د یوې زوروري سونامي څپو ویجاړه کړه چې په نتیجه کې د نړۍ تر ټولو ناوړه اټومي پېښه رامنځته سوه د جاپان د میټرولوژي اداره وایي چې د زلزلې تکانونه ان په پلازمېنې توکیو کې هم احساس سوي دي د پېښې د تلفات په اړه تر اوسه راپور نه دی ورکړل سوی خو د NHK په نوم جاپاني رسنۍ د زلزلې ځپلې سیمې له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له خپلو کورونو ووځي او لوړو سیمو ته ولاړ سي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې پر روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداري ورکړی او خپل اتباعو ته د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې ده په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼې د کوم ځانګړي ځای یا نیټې یادونه نه ده کړې خو د نومبر 24 چې پکې چې په امریکا کې د شکرانې د ورځ یا تانکس ګیوینګ په نوم لمانځل کېږي او د دسمبر 15مه د کرسمس جشن د احتمالي نیټو په توګه یاد شوی دی. خبرپاڼه وایي د معتبرو شواهدو پر بنسټ اسلامي دولت ډله یا داعش، القاعده او ملګري ډلې په اروپا کې بیا هم د حملو پلان لري چې تمرکز به د راروانو رخصتیو پر ورځو وي. د یو بل خبر له مخې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانجمن تجارتي تړون فسخه کړي. ښاغلی ټرمپ د ژمنه په هغه ویډیو پیغام کې کړی چې له لوړې وروسته د ده د کار د پیل د سلو ورځو د پلان په اړه پرون خبره سوه. د پاسیفیک د همکارۍ د ټولنې د غړو ترمنځ د تجارتي تړون د تصویب لپاره چې د پاسیفیک د دواړو غړو د 12 هیوادونو ترمنځ ګمرکي تعرفې کموي، خنډونه له منځه وړي او ځینې نور اقدامات کوي. ولسمشر باراک اوباما ډېره هڅه وکړه خو دا تړون د انتخاباتي کمپاین پر مهال وروسته له هغې لانچمن سو چې ټرمپ پر خپلې دیموکراتي سیالې هیلري کلینټن د دې تړون د ملاتړ له کبله انتقادونه وکړل. د امریکا په ګڼ شمېر هغو صنعتي ایالتونو کې چې د ټرمپ د دې پیغام هرکلی وسو چې بیکاري پکښې زیاته ده او د دې بیکاري پړه هم د شمالي امریکا د آزاد تجارت پر موافقې اچول سوې ده. د عراق امنیتي ځواکونو د موصل د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو په ترڅ کې بلاخره له سوریې سره د داعش د اکمالاتو لاره بنده کړه. عراقي ځواکونو څو ورځې مخکې د تلافر هوایي اډه هم ونیوله. د موصل په عملیاتو کې د عراق د ګرځنده پوځي ډلو قمندان ابوته نصري پرون په دې اړه وویل دویز موږ اصلي هدف له سوریې تلافر سیمې ته د وسلو د اکمالاتو بندول وه. د داعش له وسلوالو د موصل د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات د اکتوبر په 14مه پیل شوي دي. او د دې مهال وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو مسؤول سټیفن اوبراین وایي په سوریه کې لږ تر لږه 1 میلیون وګړي تر محاصرې لاندې دي. سټیفن اوبراین پرون امنیت شورا ته څرګنده کړه چې سږ کال په سوریه کې تر محاصرې لاندې خلکو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. هغه زیاته کړه چې په زیاتو مواردو کې د سوریه رژیم خلک محاصره کړي دي. اوبراین د بشار الاسد په رژیم په شدت انتقاد وکړ او ویل چې پر ملکي خلکو بمباری کېږي، قحطي ځپلې، دوا یا صحي خدمات نه لري. پر دې خلکو فشار راوستل کېږي چې له خپلو سیمو وتښتي یا تسلیم سي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د نورستان په دواب ولسوالۍ کې له یوې آرامې شپې وروسته نن سهار جګړه بیا پیل شوه. افغان حکومت وایي وسلوالو مخالفینو په جبهه جګړه کې ماتې خوړلې نو ځکه پر سپېڅلو ځایونو حملې کوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د سولې د عالي شورا په جوړښت کې بدلونونه په پام کې دي. په نورو موضوعاتو کې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ادارې لپاره د کاندیدانو د غوره کولو کار پیل کړی. له یو کارپوه سره په مرکه کې مو دا موضوع څېړلې چې د ټرمپ ټیم به د افغانستان په اړه کومه پالیسي غوره کړي.
دا کسان د افغانستان کې به د پاتې کېدلو لپاره نور ګامونه هم وشت کړي او د افغانستان د جګړې د ختمېدلو احتمال ډېر لږ په نظر کې راځي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په تاندې څانګې 19 پروګرام کې مو له هغو ځوانانو سره خبرې کړي چې په یو ورځنیز پروګرام کې په ملګرو ملتونو کې د بیلابیلو هیوادونو د ډیپلوماتانو په توګه د کار تمثیل کړی.
مونږ چې ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم که چې موضوع و د عراق او د سوریا د بیا رغونې لپاره کړنې.
تاندې څانګې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي 19 پروګرام نیمه نړۍ سره په دوهم نیمه کې خبريږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې تیره شپه آرامه وه. پرون سهار وختي د چارواکو په وینا شاوخوا 1500 وسلوالو طالبانو پر دواب ولسوالۍ حمله وکړه. چارواکي وایي چې تیره شپه په دې سیمه کې آرامي وه خو نن سهار په دې ځای کې جګړې بیا پیل شوې. په دې اړه د تفصیل لپاره همدا شپه د ازادۍ رادیو خبريال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او د تیرش د نن سهار د پیل شویو جګړو په اړه معلومات راکوي. انوري صاحب،
بله، دغه څورې کیږي چې د نورستان په دوه ولسوالۍ کې البته په مرکز او شاوخوا پوسټو باندې جګړه روانه ده. بیګا شپه آرام تیر شوې ده. نورستان علي عبدالقیوم څو شېبې وړاندې ازادي راډیو وویل چې بیا د سهار نه جګړې زور اخیستی دی، خو په دغه ټولو دریو یا څلورو ورځو جګړه کې د نورستان والی وایي چې درې وسلوال طالبان وژل شوي او پنځه ټپیان دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې طالبان ویان دی، هغه وایي چې دوی دوه پوستې نیولې او دولتي سرتېرو ته درنه مرګ ژوبه اړولې ده. جګړه اوس هم روانه ده او هلته د دوا بحث دی. د جګړې نه درې ورځې وړاندې خالي شوی دی، د ټلیفوني شبکه کار نه کوي او نوي معلومات لږ په ستونزو سره ترلاسه کولی شي خلک، او د خلکو تګ راتګ هم نشته دی. هلته سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسېدلي دي، د ملي اردو ځواکونه دي، او ورسره د نورستان امنیه قومنده سریه هم دی عمل ته دي. او د نورستان والی وایي چې نږدې مخالفین نه دي راغلي، د لرې ځایونو کې درنې وسلې لګولې او د دوی پوستې ولې او د دوی ځواکونه هم د هغوی مورچلو باندې ډزې کوي او جګړه روانه ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري و چې د نورستان ولایت په دواب ولسوالۍ کې د جګړو ورستای حال راکو. چارواکو ویلي دي چې تیر شپه په دواب کې آرامي و او نن سهار لسره هغه جګړې پیل شوې چې تقریبا په ورستۍ څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو له حملو ورسته پر دې ولسوالۍ پیل شوې دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
افغان حکومت په کابل کې د شیعاګانو پر جماعت بقر العلوم د پرونی حمله په اړه وایي چې وسلوالو د افغانستان په ډیرو سیمو کې د جګړې په ډګر کې شکست خوړلی او له دې کبله پر سپیڅلو ځایونو حمله کوي. په دې حمله کې له 200 زیات ملکیان ووژل شول او تر 15 اتیا زیات کسان ټپیان شول. په دې اړه تفصیل د فرشته جلال زی په راپور کې واورئ.
د افغانستان حکومت وایي چې پر سپیڅلو ځایونو حمله په دې هیواد کې د بیلابیلو مذهبونو د پلویانو ترمنځ نفاق نشي اچولی. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر یوه ویندوی شاه حسین مرتضوی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه اوسمهال له 150 وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکیل دي او هغوی کمزوري کړي، نو له دې امله د مذهبي مراسمو پر سیمو او سپیڅلو ځایونو حمله کوي. شاه حسین مرتضوی وویل وسلوال په بیلابیلو ولایتونو کې د جګړې په ډګر کې له ماتې سره مخامخ شوي دي. هڅه چې وسلوالې د مذهبي تشدد رامنځته کولو لپاره کوي هیڅکله بری ته نشي رسېدلی. ټول افغانان په وژغ دا پېښه غندي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي پر باقر العلوم جماعت او مدرسه وروستۍ حمله ډېره خونړۍ وه او له امله یې لږ تر لږه 10 جسدونه او 15 اتیا زخمیان روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د اماق په نوم یوه خبري څانګه چې وسلوالې ډلې یې چلوي وایي چې په دې انتحاري حمله کې لږ تر لږه 1400 کیلوګرامو چاودیدونکو موادو کار اخیستل شوی و. د افغانستان د ملي وحدت حکومت د اجرایه ریاست مرستیال محمد محقق د حمله په شدت غندلی او پر خلکو یې د احتیاط غږ کړی دی.
ای دشمنان خیلی احمق تر از گذشته ها هستند.
محمد محقق وای دا دشمنان د پخوا په پرتله زیات جاهل دي. دا هغه دشمنان دي چې تازه را پیدا شوی دي. هغوی پرادی خلکو حمله کوي، یعنی دا سینه دي چې د حکومت یا حکومتي ځواکونو پر ضد فعالیت وکړي، بلکې خلک په نقشه کوي. دا د بشریت دشمنان دي. په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان په کابل کې د امریکا سفارت، په کابل کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر او د نړیوال سازمان پرونی حمله په شدت غندلې ده. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په دې حمله کې د ملکي وګړو قتل څرګندوي چې حمله کوونکي احساس نه لري. نیکلسن په یو خبر پاڼه کې افغانانو ته ډاډ ورکړی چې ناتو به یې څنګ ته ولاړوي او د باثباته افغانستان جوړولو لپاره هڅې به جاري وساتي. په کابل کې د حملې مسؤلیت د سنی وسلوالو ډلې داعش منلی دی. د کابل پوهنتون استاد احمد ضیا رفعت وایي چې په افغانستان کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ د نفاق لپاره هڅې تل ناکامې شوې دي.
رهبران شیعی خوب است که این کار را در گذشته کردن.
شیعه مشرانو په گذشته کې دا کار کړی او شاید چې راتلونکي کې هم دا کار وکړي او د تفرقه اچولو داسې هڅې له سنی افغانانو سره ونه تړي. سنی رهبران هم باید خپل دا کار جاری وساتي چې پخوا یې کړی او هغه دا ده چې دغسې پیښې باید محکومې کړي. په کابل کې پرونی پېښه په روان کال کې پر شیعګانو درېمه خونړۍ حمله ده. روان کال د عاشورا په مراسمو کې په وسلواله حمله کې 14 تنه شیعګان ووژل شو. څو میاشتې وړاندې په کابل کې د جنبش روښنايي د پلویانو پلاریون کې هم د انتحاري حملو له امله لږتر لږه 80 تنه شیعګان وژل شوي وو. 15 کاله مخکې په کابل کې د عاشورا په مراسمو کې په انتحاري حمله کې 15 تنه ملکي وګړي وژل شوي وو.
په کابل کې د بقر العلوم پر مدرسه له پرونی خونړی حمله ورسته دا پښتنه را پیدا کیږي چې آیا دا ډول حمله به په افغانستان کې فرقې شخړو ته لمن ووهي کنه. په دې اړه نوریاس نوری د ولسی جرګې لغړی رمضان بشردوست سره مرکه کړي. ښاغلی بشردوست د مرکې په پیل کې د سوال ته ځواب وایي چې آیا دا ډول حمله په افغانستان کې د فرقې شخړو خطر رامنځته کوي.
افغانستان ورستنی د سلوشتلن تاریخ مطالعه کړی دی. له بده مرغه موږ وینو چې په دا سلوشت کاله نه یوازې د شیعګانو جماعت بریچوی دی بلکې په د سنیګانو په جماعت کې هم بریچوی دی. زه خو په دې عقیده یم چې امکان لري د نره دوام چې دا فرقه یي جګړه ودوی ونه غواړي، اما یو شی چې واضح او روشن ده دا ده چې په دا سلوشت کاله که دی سنی جماعت ده او که دی شیعه جماعت ده، حتی دی یو صوفی مذهبی مرکز هم دلته دی یو انتحاری حمله موخه و چې هلته هم مارو تپی شهیدان موږ درلود. زه په دې عقیده یم چې دوی په هیڅ شی نه باور لري. دوی واقعا هدف یې دا ده چې دا وحشت ایجاد کړي، که سنی ده که شیعه ده که صوفیان ده. امکان لري چې ځینې د دوی داسې تحلیل هم وکړي چې فرقه یي جګړه دلته پیل شي، اما تر هغه وخت چې دا د دې پنځوس په افغانستان کې وي زه باور نه لرم چې فرقه یي جګړه پیل شي.
بشردوست صاحب، که څه هم تر اوسه پورې د نننۍ ځانوژونکې حملې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې تر دې د شیعګانو پر اهدافو د حملو مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی. که چیرې دغه حمله هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش کړي وي، آیا فکر نه کوئ چې دا به قصدا د دې لپاره کیږي چې افغانستان هم لکه د منځنۍ ختیځ د یو شمېر هیوادونو پر وضعیت بدل کړي، چیرې چې هلته فرقه یي شخړې عملا لیدل کیږي لکه په سوریه کې، لکه په یمن کې، دغه راز په ځینو نورو سیمو کې؟
از یو تحلیل داده چې امکان لري چې دوی دا سوچ هم ولري، دا موخه هم ولري، اما که موږ واقعا د خپل تجربې په بنسټ کې یو تحلیل او څېړنه وکړو، په دا سلوشت کال موږ لیدلې دي چې حتی د سنیګانو جماعت هم دوی مخه و. زه په دې باور یم چې په افغانستان کې دا قومي جګړه تر هغه وخت چې د بهرنیو چارو نظامي پوځي خلکو دلته وي او تر هغه وخت چې د هزارګانو شیعګانو مالکانو په قدرت کې غټه برخه ولري، دوی لومړی مرستیال وي، وزیران وي، جنرالان وي، وکیل صاحبان وي، والي صاحبان وي، دوی هیڅ وخت نه غواړي چې ولو په میلیونونو هزارګانو شیعګان هم وژل شي، دوی نه غواړي چې هرومرو په جګړه داخل شي.
بشردوست صاحب، د دا ډول حملو د مخنیوي لپاره حکومت څه کولای شي او دغه راز د ټولنې مشران څه کولای شي؟
یو اساسي ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ځینو غټو انتحاري چې ځینو غټو خلکو د قومي مالکانو یا مشرانو موخه وو او دوی ووژل شو. تاسو په جریان یاست چې هیڅ ګروپ هغه په غاړه ونه اخیستل، حتی طالبانو داعش او ځینو خبرې ګنګسې شو چې د حکومت یا دولت ځینو خلکو په دا کارونه لاس لري. اوس هم په افغانستان کې له بده مرغه هیڅ معلوم نه ده چې واقعا هغه خلکو چې هغه کارونه چې هیڅوک په غاله نه اخلي څوک دا کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې ځینو په غاله اخلي آیا واقعا دوی دا کار کړی دي او نه دي کړی دي. اساسي ستونزه په افغانستان کې له بده مرغه دا ده چې دي دولت دلته نشته. که چیرې دولت وو دا حالت په افغانستان کې روان نه وو. موږ هیڅ وخت واقعا نه پوهیږو چې آیا دوی غواړي چې دا کارونه ودرول شي او که نه دا کارونه د دوی په شخصي ګټه ده.
د ولسی جرګې غړی رمضان بشر دوست و چې د کابل په دارالامان سیمه کې د بقر العلوم پر جماعت د پرونی حمله په اړه نظر څرګنداو. په دې جماعت کې چې شیعه زیارت کوونکي د عبادت په حال کې و پرون حمله وشوه، له دیرشو زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 15 کسان ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت داعش ډلې منلی.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د سولې عالي شورا وایي چې یو نوی ستراتیژي جوړه کړې او دا ستراتیژي د دې شورا په تشکیلاتو کې تغییراتو ته لاره پرانیزي. ټاکل شوی چې د دې تغییراتو له مخې د سولې د عالي شورا د ښځینه غړو شمیر زیات شي. اسمت څاروان د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې عالي شورا چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې دنده په غاړه لري، وایي چې په خپل جوړښت کې د ښځینه غړیو د شمیر د زیاتولو ترڅنګ یو لړ نور تغییرات راولي. د دې شورا غړي حاجي دین محمد آزادي رادیو ته وویل د دې شورا تشکیلات به وروسته له دې پراخ شي چې ستراتیژي بشپړه شي.
د سولې عالي شورا د نوې تغییرات راتلل غواړم. دا وایي مختلی د ولایاتو تشکیلات او د سکنو د هغه عالي شورا و د جمهور د حکومت موصل شوي او اوس عالي شورا هم د څنګه جوړ شوی ده او د ولایاتو تشکیلات به هلته جوړېږي چې اول د ستراتیژي جوړه شي. ستراتیژي کله هم ډېر ورځې د سر ته رسېدلې ده او توافق پرې شوی دی. هغې نه وروسته به د ولایاتو تشکیلات هم جوړېږي.
د سولې شورا وایي هغه وړاندیزونه عملي کوي چې په وروستیو کې د دې شورا په اړه په عمومي بحثونو کې مطرح شوي دي. د دوی په وینا په دغو وړاندیزونو کې یو دا دی چې د دې شورا د ښځینه غړو شمیر زیات شي. د سولې د عالي شورا مرستیالي حبیبي سرابي آزادي راډیو ته وویل چې ستراتیژي جوړه شوې او په یوه میاشت کې به نهایي شي. دا وایي چې په نوې ستراتیژي کې هڅه شوې چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. موږ کوشش کړی چې ښځو ته زیاته ونډه ورکړی شي. انټیګریشن یا بیا ادغام په دې ستراتیژۍ کې نشته. هڅه شوې چې ولایتي کمیټې وړیا واغیزمنې شي. په ولایتي کمیټو کې استازیتوب د ولسوالیو پر اساس وي. دې دا هم وویل چې د سولې د عالي شورا دارالانشا به یو څه کوچنی شي خو لوی تغییر به پکې رانوړل شي.
د سولې د عالي شورا په ستراتیژۍ او تشکیلاتو کې د راروانو بدلونونو په اړه راپور مو اورېده. د سولې عالي شورا ستاسو په نظر تر دې دمه څومره ګټوره او په خپل کار کې بریالۍ وه؟ خپل نظر د افغان بي سیم په 1318 شمېره اس ام اس کړئ. د خپرونې ته رارسېږي. موږ به په همدې خپرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د بیړنیو چارو کې د دولت، وزارت او دوو نړیوالو مؤسسو پرون په افغانستان کې د بیړنیو مرستو په اړه دوه تړونونه لاسلیک کړل. د دې وزارت معین محمد قاسم حیدری یوې جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه دوه نړیوالې مؤسسې به د طبي پیښو څخه زیانمن شویو کورنیو سره د اړتیا په صورت کې مرسته وکړي. سباون کاکړ په دې اړه نور تفصیل اوروي.
پیشته در رسیدنی په چارو کې د دولت د وزارت معین وای چې دغه پروژې به اکثره د افغانستان په هغو ولایتونو کې لا زیانمنو کورنیو سره مرسته وکړي چې له طبیعي پیش څخه زیانمن شوي دي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حیدری د دوشنبه په ورځ په همدې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بیړنیو مرستو رسولو دغه پروژې به د افغانستان په اوو ولایتونو جوزجان، بلخ، بغلان، بدخشان، کندوز، کونړ، ننګرهار او لغمان ولایتونو کې عملي شي. ښاغلی حیدری زیاته کړه
ما خوشبختانه امروز شاهد کمک ها و رسیدگی ها در این بخش است.
دی وایل نیک مرغه نن موږ په همدې برخه کې د مرستو او رسیدګۍ او شهیدان یو. دغه تړونونه چې موږ نن لاسلیک کړه د خوراکي، غیر خوراکي او د سرپناه په برخه کې د طبي پیش له ځانمنو کورنوي سره ترسره کیږي.
برای متاثرین حوادث طبي در کشور امضا شد.
پیشته در رسیدن پچارو کې د دولت د وزارت لخوا یادو موسسو سره دغه تړونونه په داسې حال کې لاسلیک کیږي چې په تیرو څو کلونو کې د طبي پیش لامنه د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو ته درانه مالی او ځانی زیانونه اورسی دي. په زرګونو خلکو د ناامنیو له وجې له خپلو کورنو بېځای شوي چې د راپورونو له مخې په بد وضعیت کې دي او د پام وړ مرستې هم ورسره نه دي شوي. ډاکټر موسی د عمومي رئیس ټیپو لاروس په وینا چې یادې غونډې ته خبرې کولې، له دغو پروژو څخه به شاوخوا 20,000 کسان ګټه پورته کړي. دی وایي موږ به د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د طبیعي پیښو له زیانمنو کورنیو سره د سرپنا جوړولو، نقدي پیسو او په یو شمېر نورو برخو کې لکه د اوبو کیچونه مرسته وکړو چې له دې مرستو څخه به شاوخوا 20,000 کسان ګټه واخلي. د دې تر څنګ د نړیوال ریلیف موسسې مرستیال امان الله سرحدي وویل چې د دوی مرستې به تر ډېره په کونړ ولایت کې له کورنیو بې ځایه شوو سره وي. د نوموړي په خبره د نړیوال ریلیف موسسه به یوازې په کونړ ولایت کې پښ پښ سو درو اتیا په شرایطو برابر کورنیو نقدي پیسې او شمیر نور د اړتیا وړ وسایل وویشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څو مهم کسان د څو مهمو چوکیو لپاره ځینې کسان نومولي دي. په دې ډله کې د ملي امنیت د سلاکارۍ لپاره د متقاعد جنرال مایکل فلن، د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د میټ رامني او د سی آی د مشرۍ لپاره د مایک پومپیو نمونه اخیستل شوی دی. د دې کسانو کاري تجربې، نظرونو په اړه اسمت ساروان په پاریس کې له افغان نظر خاوند ډاکټر اکبر وردک سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتلی چې د دې کسانو ټاکنه به د افغانستان او سیمې پر حالاتو څه اغیز ولري.
د دې خبرې چې دا ډول کسان دی ډونالډ ترامپ له خوا ولې انتخاب شوي دا د ټاکنو لري خبره نه وه، ځکه چې ډونالډ ترامپ په خپله انتخاباتي مبارزه کې مدام داسې موقف نیولی وه چې د ښې افراطي سیاست طرفی وه. مګر خبره داسې ده چې په لویدیځو هیوادونو کې اکثرا سیاستونه تېره خارجي سیاستونه د متخصصینو له خوا مطرح کېږي او پیشنهادي ولسمشران یا وکولان په دې برخه کې یا ډېر تغییر نه راولي او یا نشي راوستی، ځکه چې دا لوی متخصصین د امریکا منافع په نظر کې نیسي. اما پس شده خبره چې ولسمشر هم کولی شي چې د خپلې طبعې کسانو د خپلې طبعې سیاست برخه کې ځینې ګامونه اوچت کړي او عملي کړي، او دا کسان د افغانستان په برخه کې زه داسې فکر کوم افغانستان کې به د پاتې کېدلې دپاره نور ګامونه هم اوچت کړي او د افغانستان د جګړې د ختمېدلې احتمال ډېر لږ په نظر کې راځي.
د سیمې د نورو هېوادونو په اړه د دوی نظرونه څنګه تاسو ته ښکاري؟
د دوی سیدنی چې په خانه د دفاع مرسل و ویلی چې ډېر احتمال شته چې د پاکستان په برخه کې د ټرمپ سیاست ډېر سخت وي او پاکستان د ستونزو سره مخامخ شي، او دا احتمال هم شته ځکه چې په امریکا کې یو شمېر زیات کسان پاکستان په دې پرنوي چې د یو لوریه د امریکې نه مرستې اخلي او له بل لوریه د تروریزم ملاتړ کوي. او پات شو د ایران په برخه کې با مایک پومپیو چې سړي مشر په اسپانیا انتخاب شوی دی، حتی دا غوښتنه هم کړی و چې د ایران سره د هغه تړون چې اتمي انرژي په برخه کې لاسلیک شوی و لغوه کړی شي. نو زه فکر کوم چې د امریکا راتلونکي سیاست به د دې دواړو هېوادونو په برخه کې سخت وي، او دا ډول سیاستونه د افغانستان سلی سره زما په نظر باندې مرسته نشي کولی، ځکه چې دا هېواد نه بوده اکثر العمل په شکل باندې په افغانستان کې داسې فضا ایجاد کړي چې د امریکا دپاره سرخوږي پیدا کړی شي.
په عین حال کې ډونالډ ترامپ ویلي دي چې غواړي چې د منځني ختیځ مسایل حل کړي او له روسیې سره همکاري وکړي. فکر نه کوي چې له روسیې سره همکاري به د افغانستان په شرایطو په حالاتو هم اغیز ولري، او دغه راز د منځني ختیځ مشکلات که چیرته حل شي فکر نه کوي چې د تروریزم او افراطیت لمنه به ټوله شي او یا به تر یوه اندازې پورې به افراطیت کم شي؟
زه داسې فکر کوم چې د منځني ختیځ چې سوله راوستل ډېر اسانه کار نه دی. دا خرشیه خبره ده که چېرته پریسي هم په دې سیمه کې سوله راشي په افغانستان باندې به هم مثبت اغیزه وکړي، خو زه دې ډول اقداماتو او دې ډول خبرو ته ډېر خوشبینانه یم چې مثبت نتیجه دې ولري.
د روسیه او د امریکا د اړیکو د ښه کېدو په صورت کې به په افغانستان اخیس سوي، البته دې ته په پام سره چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي ویلي چې له طالبانو سره تماس لري، او داسې ادعاوې هم شته چې روسیه د افغانستان په جګړه کې د طالبانو ملاتړ کوي.
خبره خو داسې ده چې په لومړي سر کې باید ووایي چې د امریکې او د روسیې د روابط ښه کېدل خامخا په افغانستان کې په سوله باندې مثبت اغېز کوي. اما خبره دا ده چې آیا روسیه او امریکا به داسې ګډ ټکي پیدا کړی شي چې په سیمه کې د دواړو لویو قوتونو منافع سره پخلا شي؟ که دا ټکی پیدا کړی شي، البته دا بېله شکه د افغانستان کې د سولې دپاره یو مثبت ټکی دی.
په پاریس کې میشت د سیاسي چارو کارپو ډاکټر اکبر وردګو چې لازدې رادیو سره خبرې کولې. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته.
جمهور ریاست وایي نن به د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي نن ازادې رادیو ته وویل چې دا کسان د ولسمشر له لوري ټاکل شوي او نن به لوړه وکړي. د نورستان په دوه پولیسوالۍ کې تر ویلنډې قراري وروسته نن سار یو ځل بیا جګړې زور اخیستی. د افغانستان حکومت وایي امنیتي ځواکونه له دیرشو افراطي وسلوالو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دي. په هند کې د یو ریل ګاډي د نسکورېدو له امله د وژل شوو شمېره 122 تنو ته ورسېدله. په جاپان کې نن سهار وختي د ریشتر په مقیاس د 6.9 زلزلې له کبله د تسونامي څپو د هیواد د شمال ختیځو سواحل لاندې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اروپا کې په روانو رخصتیو کې د تروریستي حملو په اړه خبرداری ورکړی او خپلو اتباعو ته یې د اضافي تدابیرو سپارښتنه کړې. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ژمنه کړې چې د خپل کار د پیل په لومړۍ ورځ به د پاسیفیک د دوو غاړو ترمنځ لانچمن تجارتي تړون فسخ کړي.
قاسم سولامل و چې د کابل استودیو نه د مهمو خبرونو لنډیز اورو. قدر من اوریدونکو خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي، ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منو په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي رادیو اونیز پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې چین وایي چې د ناتو لغړې ترکیه څخه د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړي توپ غوښتنه ترلاسه کړي نو غور به پرې وکړي. د راپورونو له مخې د ترکیه ولسمشر ویلي چې دا هیواد نور نه غواړي په هره بیه چې کیږي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې د دې پر ځای به د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې پر غړي توپ غور وکړي. نوریاس نوری د موضوع تفصیل اوروي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې لواله دی چې د روسیا او چین په مشرۍ امنیتي بلاک د ترکیې د غړیتوب پر احتمالي غوښتنې غور وکړي. د شانګهای د همکاري په سازمان کې چې اساس یې په 2001 کال ایښودل شوی، چین، روسیا او د منځنۍ اسیا څلور هیوادونه قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ازبکستان غړي دي. دغه سیمه ییز امنیتي بلاک له ګاونډي افغانستان څخه د افراطي اسلام او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په هدف جوړ شوی چې ترکیه لکه د بیلاروس په څیر د خبرو یوه شریکه ده. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند گینګ شونګ ویل ترکیه چې د شانګهای د همکاري د سازمان د خبرو شریکه ده او له اوږدې مودې راهیسې ورسره له نږدې همکاري کړې ده، پیکینګ د انقرې دغه همکاري استایي. گینګ په پیکینګ کې په یوه خبري غونډه کې وویل که ترکیه غواړي له دې سازمان سره خپل همکاري پیاوړي کړي، چین دې مسلې ته ډېر اهمیت ورکوي. گینګ زیاته کړه، موږ لیواله یو چې د شانګهای د همکاري د سازمان له نورو غړو سره په ګډه او د دې سازمان د قانوني مقرراتو سره سم دا مسله جدي وڅېړو او پرې سلا مشورې وکړو. د ترکیه حریت ورځپاڼې د یکشنبه په ورځ د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان له قوله خبر ورکړ چې ویلي دي ترکیه په هره بیه نه غواړي د اروپایي ټولنې غړی شي، بلکې دا هیواد ښایي د دې پر ځای د شانګهای د همکارۍ د سازمان غړی شي. ترکیه چې د ناتو غړی ده له 11 کلو راهیسې له اروپایي اتحادیې سره د غړیتوب پر سر خبرې کوي. د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د ترکیې غړیتوب په دې هیواد لویدیځو متحدینو او د ناتو غړو ته یوه خبرداری وي. اروپایي مشرانو چې د ترکیې د ډیموکراتیکو ازادیو پر سابقې انتقاد کړی. د اردوغان لخوا د جولای د میاشتې له ناکامې کودتا وروسته ځپونکو اقداماتو یې اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي. د ترکیې دغو اقداماتو ته په پام سره دا احتمال چې دا هیواد به د اروپایي ټولنې غړی شي اوس ډېر لرې برېښي. د ترکیې ولسمشر تېره اونۍ له ترکانو وغوښتل چې له اروپایي ټولنې سره د اړیکو په اړه د دې کال تر پایه صبر وکړي او راتلونکي کال به د اروپایي ټولنې د غړیتوب په اړه په هیواد کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرندوم ترسره کړي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
زمون غاګ له ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
اوس هم ستاسو پیغامونه په دې اړه چې د سولې عالی شورا آیا موجودیت ګټور دی کنه په افغانستان کې. عبدالوهاب دبرین د ارغنداب ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې عالی شورا د افغانستان د سولې پر بهیر اغیز لرلای خو چې غړي وړ کسان وي. عزت الله اعظمي د کندهار ولایت څخه لیکي، په پاکستان کې د سولې خبرې او د پاکستان په منځګړتوب د سولې خبرې هسې د وخت ځای کول دي، ځکه پاکستان د سولې په خبرو کې خپلې ګټې لټوي. ګل رحیم د ازرې ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې عالی شورا ډیره ګټوره تمامه شوې، ځکه چې د ګلبدین حکمتیار او افغان حکومت ترمنځ سوله وکړه. اسلامیار د پکتیا ولایت له جانیخیلو ولسوالۍ څخه لیکي، د سولې شورا باید له خلکو څخه جوړوي نو هغه مهال به ګټه ولري، دا خو اوس په دولت پورې مربوط کسان دي. عبدالرحمن له کندهار لیکي، که د سولې د شورا په مشرتابه کې بدلون راشي نو اغیزمنتوب به یې لا زیات شي. نور هغه افغان له کندهار لیکي، زما په نظر د سولې شورا هیڅ په درد نه خوري، ځکه چې اوس هم افغانان د اور په لمبو کې سوځي. دا اوس تاسو پیغامونه. اوس هم قدر من اوریدونکو د خبرونې په ورستۍ برخه کې یو دوه اونیز پروګرامونه لرو. لمړی تاندې څنګ او ورپسې نیمه نړۍ واوري.
تاندې څنګ
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. سموده مخکې مو د ځوانانو د روزنیز پارلمان پاړه خبرونه درلوده. په دې خبرونه کې به په کابل کې د ملګرو ملتونو د بیلګې یا کابل موډل یونایټیډ نیشنز پاړه معلومات واورئ چې د ځوانانو پارلمان ته ورته تمثیلي بڼه لري. یو شمیر موافق او نور اعتراض لري. دغه 1.5 ځوانان په کابل کې راټول شوي چې د ملګرو ملتونو د سازمان غونډې تمثیل کړي. دا ځوانان په دې غونډه کې داس د کوي چې سر ډول په ملګرو ملتونو کې د یو هیواد استازیتوب وکړي، د خپل هیواد مسایل له نورو سره مطرح کړي او له خپل سیاست او پریکړو ننګ وکړي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د تمثیلي غونډې د عمومي روابطو مشر نرګس باران وایي، د دې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې ځوانان په دې وپوهول چې ملګري ملتونه سر ډول غونډې کوي او کوم کارونه ترسره کوي.
اهداف اولی ای کانفرانس
د دې کانفرانس لومړی هدف دا و چې ځوانان په افغانستان کې له ملګرو ملتونو سره آشنا شي. دا چې کله په ملګرو ملتونو کې غونډې کیږي، له کومې مرحلې پیلېږي، څه پروسیجرونه لري، څه ډول تای مراحل کیږي او په کومې مرحلې کې پای ته رسیږي، دا مو ځوانانو ته ورزده کړل. د دې پروګرام بل هدف دا و چې د افغانستان ځوانان سره راټول کړو، ځکه ځوان نسل هغه نسل دی چې تر نورو پښتونځو ښه پوهیږي او ښې حل لارې هم دوی وړاندې کولای شي. نو غوښتل مو چې له ځوانانو د هغوی ستونزې واورو او دا چې دوی څه حل لارې ورته لري.
میوند میری چې د کابل موډل یونایټډ نیشن د غونډې په جوړولو کې برخه درلوده وایي دا د غونډې له جوړولو یې هدف دا و چې ځوانان د نورو هیوادونو له سیاستونو سره آشنا کړي.
په انټرنیشنل ډیپلوماسي باندې ډیر کم خلک په افغانستان کې پوهیږي، نو موږ غوښتل چې نور دنیا ملکونو کې چې دا یونایټډ نیشن دا ماډل کم پریزنت کیږي، موږ ولې په کابل کې داسې کارونه کوو چې زموږ ځوانان هم د خارج د ملکونو د پالیسیز او د هغې شیانو نه خبر شي. نو دې دپاره بیا موږ د سوشل میډیا استعمال کړو او کینډیډیټس مو انوایټ کړل، موږ هغه شارټ لیسټ کړل او هغې ترمنځ لکه بیا موږ سلیکشن وکړو.
نرگس باران وایی دوی دا ملګرو ملتونو تمثیلی غونډې ته هغه ځوانان انتخاب کړي وو چې سیاسي پوهه درلوده او په مسایلو ښه پوهېدل. هغه زیاتوي په انتخاب شویو ځوانانو کې ډیری محصلان او له سیاسي مسایلو سره آشنا کسان دي.
ایچ گا یک نفر کې د پروګرام اشتراک مې
یو کس چې په دې پروګرام کې ګډون کاوه لومړی موږ مخامخ نه لیده، هغه ته یو ځانګړی فورم ورکول کېده. هغه به دا فورم ډکاوه او وروسته د هغه فورم پر اساس چا چې ډیر ظرفیتونه درلودل هغوی به انتخابېدل. هغه ځوانان چې په دې پروسه کې ګډون کاوه عمرونه یې له 30 تر 25 کلونو پورې وو چې ډیری یې د پوهنتونونو محصلین دي او هغوی چې دندې لري او خو موقفونو کې کار کوي. نو دې غونډې ته ټول ځوانان د وړتیا لیاقت او فورم پر اساس انتخاب شوی دی.
شایستگی لیاقت تمام کاندیدا و بر اساس فورم انتخاب شدن.
په کابل کې د ملګرو ملتونو تمثیلی غونډه د ملګرو ملتونو د سازمان په څیر د بشري حقوقو عمومي غونډې خزو او امنیت په برخه کې څلور کمیټه لري. نورداد صحاک چې د بشري حقوقو د کمیټې غړی وو وایي دوی د عراق او سوریې ستونزو ته د یوې مناسبې حل لارې پر موندلو کار وکړ.
د ملل متحد حقوق بشر په کمیټه کې ومه او موږ چې دا ورته وایي ریزولوشن پیپر یعنی قرارداد خط جوړم که چې موضوع و د عراق او د سوریه د بیا رغونې لپاره کړنې او په دغه کې مو البته د حل لارې ورته پیشنهاد کړلې وړاندې کړلې تر څو څنګه جنگ پای ته ورسیږي او له جنگ نه وروسته د سوریه او د عراق خلکو سره څنګه کومک وکولی شي چې هغوی بیرته څوک چې خارج تللی هغه بیرته خپل وطن ته راستانه شي.
ښه به دا نه وه چې ډېر فوکس مو د افغانستان په مسایلو کړی وای.
د ماډل یونایټډ نیشن اصول او قانون داسې د هغه ته چې کومه موضوع ورکول شوي وي هماغه پورې محدود وي. البته په دغه کانفرنس کې د افغانستان په رابطه کوم شی نه و مشخص شوي، نه دا چې کومه کمیټه وه نه دا چې کومه موضوع وه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي محصل عبدالله جاوید وایي په ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو کې د افغانستان استازي په سمه توګه د خپل هیواد استازیتوب نه شي کولای، خو دغه سې کنفرانسونه او غونډې له ځوانانو سره مرسته کوي چې کاچیرې دوی په راتلونکي کې نړیوالو سازمانونو ته د افغانستان د استازو په توګه ورپېژندل کېږي د خپل هیواد ښه استازیتوب وکړي.
په کابل ماډل یونایټډ نیشنز کې څلور کمیټې وي، جنرال اسمبلی وایي عمومي مجمع و د ملګرو ملتونو، همدارقم د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا کمیټه وه، د ښځو کمیټه او د بشر د حقوق کمیټه وه. زه په دې کمیټه کې په تمثیلي توګه د ملګرو ملتونو د عمومي مجمع په کمیټه کې د یونان نماینده وم. اصلا موږ دلته د ملګرو ملتونو کوم پروسیجر د کار ډول چې دی هغه موږ دلته زده کړو. د ملګرو ملتونو د کار د ډول او د هغوی کوم اصطلاحات چې کاروي، هغوی چې سره کوم ته ځانته ملګري هیوادونه پیدا کوي، ملګري ملتونه سره کوم ته یو موضوع د بحث لپاره وړاندې کوي، دا هم زده کړل. متاسفانه زه په دې نظر باندې یم چې موږ کوم استازي چې په نړیوالو سازمانونو کې او په ملګرو ملتونو کې دي، هغوی د افغانستان نمایندګي په سمه توګه باندې نشي کولای. په همدې د همدې لپاره د افغانستان مسایل چې دي هغه په نړیواله سطح باندې په باندې په سم ډول باندې بحث نه کوي. زه هیله لرم چې دا ډول کنفرانسونه چې په افغانستان کې دا دریم یا څلورم و همدا ډیر شي تر څو پورې د موږ ځوانان او د نوی نسل چې دی دا مخکې د مخکې نه وروزل شي.
د ملګرو ملتونو لومړنۍ تمثیلي غونډه په 2014 کال کې په کابل کې جوړه شوه، خو په نورو هیوادونو کې د ملګرو ملتونو له جوړېدو وروسته دغه سي غونډې او کنفرانسونه کېدل. سنا ستانکزی چې د ملګرو ملتونو په تمثیلي غونډه کې د فرانسې استازیتوب کاوه ترې مو پختل چې څه ډول غړیتوب ترلاسه کړ او په دې غونډه کې څه زده کړل.
زما ورور پیښور کې هغه درس وایي، نو هغه ماته دا لینک راولېږي وایي دلته رجسټر کړه ځان. ما ورته ویل مل سمه ده، نو دلته مې چې ځان رجسټر کړ نو کوم شی چې زه وایم پولیټیکل ساینس یا سیاسي علوم نو دې سره ډېر مرتبط دي دا شیان، نو دلته مو رجسټر وکړ او ایمیل باندې دوباره دا تاسو ته جواب درکوي چې کامیاب شوی یو که نه. او بیا راغلو دلته یو هفته مخکې د کانفرنس نه ټریننګ وو، ټریننګ کې دوی هماغه څه چې پروسیجر یا هماغه هغه ټول درته تشریح کوي.
د فرانسې په اړه د چکل تحقیق وکړ څه درته نوی وو؟
موږ پولیټیکل ساينس یا هماغه سیاسي علوم وایو، موږ ته دا شیان دومره نوی نه وي. موږ زو تحقیق کوو په خپل پانتون کې د همدې هیوادونو په باره کې. ما ته دا نوی وو، یعنی چې موږ موضوع چې وه یوز اف فلی اتونومس وپنس، یعنی دا روبوټونه د درون څخه استفاده کیږي. یعنی فرانسې دې موضوع نه حمایت کوي کنه دا درون څخه استفاده هغه منی کوي. دا شی نو ما ته نوی وو. دلته
دلته تاسو چې څه تر لاسه کوي بیا به نو دین او رسته تاسو څه کوي؟
دین او رسته خپل تحقیق ته ادامه ورکو ان شاء الله. داسې نور غونډي به مې هغه کې به اشتراک کو او چې موږ معلومات ډیر سي او خپل وطن ته خدمت وکړو. تر غو چې معلومات نه لرو یو کارونه کوزامت نه باس خپل وطن ته خدمت نه کیږي.
نورداد صحاک وایي په افغانستان کې دغه سی غونډه او کانفرنسونه باید ډیر شي، ځکه ځوانان پکې ډیر څه زده کولای شي.
البته دغه کانفرنس ماډل یونایټډ نیشن ورته ویل کیږي په نور نړۍ کې ډیر عام ده، او حتی د 14 کلن او 15 کلن ځوانان هم پکې برخه اخلي. خو لبا د مرغه افغانان دې سره ډیر آشنا نه دي. خو حتی خبره دا ده چې په دغه یو کال کې دغه سی ورته کانفرنسونه دا څه فکر کوم دریم کانفرنس ده چې په افغانستان کې جوړ شوی. دغه کانفرنس د دې لپاره ده د بل حسین د شاګردانو د ځوانانو چې هغه د دوی ظرفیت لوړ سي د چیړنې په برخه کې، ځکه دوی ته کانفرنس مخ کې یو موضوع ورکول کیږي چې هغه موضوع باندې دوی خپل چې پوزیشن پیپر ورته وایي هغه لیکل کیږي، ریسرچ کوي. په داخل د کانفرنس کې ډیر شانس د کیږي. البته کچیرته څوک له مکتب راولي یا له پونتون اول ځل لپاره خبرې کوي ډیره ګرانه وي، خو په دغه ځای کې دغه ټول شیان زده کیږي. البته تحلیل څوک څنګه کوي، بل ټول نه دي دنیا په رابطه او معلومات ډیر زیاتېږي. خبرې چې په دنیا کې څه روان دي.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو معین ډاکټر کمال سادات د دغه سی پروګرامونو جوړول د ځوانانو په ګټه بولي. هغه له نورو ځوانانو هم غواړي چې په دغه سی غونډو کې ګډون وکړي او خپل ظرفیتونه لوړ کړي.
د ځوانانو دا ډیر ښه پروګرام دی. مونږ له دغو ځوانانو سره له ډیر نږدې نه کار کوو. کله چې په لومړي ځل دغه پروګرام جوړېدی د دې له ټولو مسؤلینو سره مونږ یو ځای کار کړی دی. اوس هم ورسره یو ځای کار کوو. چې کوم امکانات مونږ لرو هغوی ته یې برابرو او په یوه ښې همغږۍ سره دغه پروګرام چې دی مخ په وړاندې بیایو. مونږ له هغو ځوانانو نه چې هغه له بین المللي نړیوال سیاست سره علاقه لري په دې پروګرام کې د ګډون وکړي ترسو دوی د ملګرو ملتونو لکړنو خبر شي او بیا د افغانستان ځوانان هم په ملګرو ملتونو کې مامورین شي، الته کار وکړي او نړیوال سیاست ته چې دی داخل شي.
خو ګوریدونکو دا تاند څنګه محمد مروا دا او د ازادي رادیو نور خبرونه په دې پته هم اوریدلای شي. پی ای ټکی ازادي رادیو ټکی کام او کا فیسبوک ته لاسرسی لري په دې پته مو هم پیدا کولای شي facebook.com/tandesange. تر بلې تاند څنګه مو په لاس پارم.
نیما نړۍ د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسعود نیازی.
د نیما نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه. په دې هیله چې روغ جوړ او خوشاله به وي د دې ونې خپرونه پیلو. خبرونه کې د جنسي تیری له یوې داسې قرباني مېرمنې سره غږېدلې یم چې په وینا یې په بلخ ولایت کې پرې ډلهییز جنسي تیری شوی او اوس کابل ته د عدالت غوښتلو لپاره راغلې ده. دا چې قضیې اړوندو ادارو تعقیب کړی که نه له مسؤولو ارګانونو څخه به یې واورو. او په خبرونه کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورئ. زه مسعوده نیازی یم. خو په سر کې غوږ شئ همایون هیواد ته چې د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه راوړي.
د ولایتي شوراګانو د اداري پلاوي د انتخابولو په نتیجه کې د لومړي ځل لپاره یو میرمن د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه وټاکل شوه. جمیله مینی چې د فراه د ولایتي شورا د رئیس په توګه ټاکل شوې ژمنه کړې چې د فراه د اوسیدونکو لپاره به له هیڅ ډول خدمتونو ډډه ونه کړي.
یو سړی په جوزجان کې خپل 25 کلن لور او 40 کلن وراره په تیشي وژل دي. د جوزجان لا جنای جرمونو سره د مبارزه مدیر عبدالمالک ممنون ازادي راډیو ته ویلي چې دا پیخه د فیض آباد پولیسوالۍ کې شوې ده. ښاغلی ممنون ویلي د پیخې لامل تر اوسه معلوم نه دی او په دې اړه لا هم څېړنې کیږي. په بغلان ولایت کې یو کم عمر ناوې تر یو کال شکنجه او ځورونې وروسته د میړه له کوره وژغورل شوه. د نجلۍ چې د ټپونو له کبله یې پښې او لاسونه پړسېدلي وو ویلي تل دا ډول ځورول کېده، خو د خپل عزت د خوندي کولو په خاطر یې چاته څه نه دي ویلي. د بغلان امنیه قمندان جنرال نورحبیب ګلبهاري ویلي پولیسو د نجلۍ د خلکو د خبرتیا پر اساس ژغورلې او میړه یې هم نیولی دی.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه او تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو او رنگونو څرګندېږي. وهل ټکول، بیلابیلو دودونو ته قرباني کېدل، په تیزاب وسوځول او بل اخره وجل کېدل د هغه ناوړه عملونو دي چې له کلونو کلونو راهیسې زموږ په ټولنه کې ښځې او نارینه ورسره مخامخ کېږي. خو هغه څه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې په دې وروستیو کې ترسره کېږي، تر ټولو ناوړه او شرمناک جنسي تیری دی چې میرمنې ورسره لاس او ګریوان دي. د همداسې زړه بوګنوونکو پیښو قربانیانو له ډلې نه یوه هم د بلخ ولایت د زارې ولسوالۍ اوسیدونکې مریم ده چې د خپل ګاونډي او یو بل کس لخوا جنسي تیری پرې شوی دی. راځئ لومړی به د مریم خبرې واورو چې څنګه پرې جنسي تیری وشو.
زه 13 کلنه یم. د روژې میاشت په د شپې ویده وم، یو کس زموږ کور ته رادننه شو. هغه سړی زموږ ګاونډی و. کلاشینکوف یې زما په اوږو کې خود او راته یې وویل غږ دې ونه باسي. بیا یې له ځانه سره یو کور ته وړلم. هلته یو کس هم وو، دواړو را باندې تیری وکړ او بیا یې راته وویل چاته ونه وایي که نه مړه کوم دې. دوی درې ورځې مې له ډاره هېڅ چاته ونه ویل. وروسته مې بیا مور خبره شوه.
کله چې پر مریم تیری وشو، هغې له ډاره خپلې کورنۍ ته نشو ویلی. له څو ورځو وروسته یې مور خبرېږي. مور یې پلار خبروي. پلار یې د بلخ زارې ولسوالۍ ته عریضه کوي. خو دا چې پولیسو څه ورسره وکړل، هغلې مریم وایي مور یې پلار ته وویل. پلار مې د زارې امنیه قمندان ته زنګ وواهه او د پیښې جریان یې ورته ووایه. له اختره څو ورځې وروسته قمندانۍ ته ورغلو. کله چې ورغلو زما پلار یې دننه پرې نښود. عسکرو ورته وویل تاسو ته اجازه نشته. نجلۍ نه پوښتنې کوي. کله چې زه دننه لاړم، یوازې قمندان په اتاق کې و. بیا یې ما نه د قضیې په اړه پوښتنې وکړې. څو شېبې وروسته د امنیه قمندان په خپل دفتر کې تیری کله چې څوک جرم ترسره کوي، نو خلک په دې امید قانون او مسؤول ارګانونو ته مراجعه کوي چې عدالت ورسره وشي. خو مریم وایي چې له دې سره د قانون د تطبیق مراجعو هم زور زیاتی کړی دی.
ما
ورته زارۍ وکړې چې زه مې د خپل مشکل د حل کولو لپاره راغلی یم، خو زما له عذر او زاریو سره سره یې جنسي تیری راباندې وکړ. ما فکر کړی و دوی به له ما سره مرسته وکړي، خو زه نه وم خبره چې دوی هم له ما سره داسې ناروا کار کوي. د قمندان کیسه هیڅ چاته ونه کړه. له هغو نجونو سره چې ظلم شوی وي، د دې په ځای چې خلک او کورنۍ ورسره همدردي وکړي، برعکس ټول نجلۍ ملامتوي او پیغورونه ورکوي چې ته بدلمنې او بدکاره یې. مریم وایي په کلي کې ټولو پیغور ورکاوه چې ته بدلمنې یې. نوموړی وایي هغه ګاونډی چې په دې تیری کړی و اوس هم آزاد ګرځي. هغه سړی چې په ما یې تیری کړی او زموږ ګاونډی دی آزاد ګرځي، مصالح دی او هیڅوک ورته څه نشي ویلی. غم او غوسه زما په زړه کې ده. زور مې ورسره نه رسیږي چې قصد ترې واخلم. میرمن یې هم را سره ډېر جنګ وکړ. ویل یې تا زما په میړه تهمت کړی، په زوره دې غوښتل زما میړه سره واده وکړي. په زړه کې مې ډېر درد دی، ډېر ظلم را سره شوی. اوس له خپل پلار سره کابل ته راغلی یم. ښځو وزارت ته لاړم. هغوی راته وویل چې موږ ستا ټول مصارف ورکوو او یوه حمایوي مرکز ته دې لیږو، خو زه له خپل پلار نه شم بېلېدی ځکه په هیچ چا باور نه لرم. د مریم پلار خیرالدین وایي د لور لپاره یې د حق غوښتلو په خاطر په مزار شریف کې مختلفو ادارو ته مراجعه وکړه، خو هیچا ورته پام ونه کړ. بیا له مریم سره کابل ته راغی. اوس نږدې 10 ورځې کېږي چې په کابل کې دی او د خپل لور لپاره عدالت غواړي.
مریم زما لور ده. تقریبا 4.5 میاشتې کېږي چې ظلم ورسره شوی. لومړی مزار شریف کې ډېرو ځایونو ته د عدالت غوښتلو په خاطر لاړم، خو چا مو پوښتنه ونه کړه. بیا مجبور شوم کابل ته راغلم. تقریبا 10 ورځې کېږي چې په کابل کې یم. دلته مې په یو هوټل کې اتاق نیولی. د ورځې 1500 افغانۍ ورکوم. نیمه کورنۍ مې هلته په بلخ کې پاتې ده. له حکومته غوښتنه کوم چې زما قضیې ته رسیدګي وکړي.
د مریم د سپینګری پلار په وینا لوی څارنوالۍ بشري حقوقو کمیسون خط وزارت او نور ځایونو ته مراجعه کړې خو تر اوسه یې اړوند ادارو قضیه ته سم رسیدګي نه ده کړې. خو د افغانستان د بشري حقوقو د ساحوي دفتر د ښځو د حقوقو د ودې او ملاتړ د برخې مسؤلې مسکا قدری په وینا د مریم قضیه تر اوسه دوی ته نه ده راغلې او که د دوی دفتر ته مراجعه وکړي نو لازم مرستې به ورسره وکړي. تاوتریخوالی مختلف موارد لري چې له هغوی جملې نه لفظي، رواني، فزیکي او تر ټولو غمناکي جنسي تیری دی چې بدبختانه د جنسي تیری له قربانیانو سره نه یوازې دا چې مرسته نه کیږي بلکې له بدو عکس العملونو سره هم مخامخ کیږي او که د عدالت غوښتنه وکړي متاسفانه عدلي او قضایي ارګانونه هم ښه چلند ورسره نه کوي. د همداسې میرمنو له ډلې یوه هم مریم ده چې تیری پرې شوی او کله چې لاړه مسؤولو ارګانونو ته یې شکایت وکړ چې خپل حق وغواړي هغوی هم پرې تیری وکړ. مقتل د داسې قضیو په اړه د عدالت غوښتنه کړې ده. د مریم قضیه موږ ته تر اوسه نه ده راغلې خو ښه خبره دا ده چې دلته راشي او هغه څه چې غواړي هغو ته به خپله ورسیږي او د اوسېدو مناسب ځای هم ورته برابروو او موږ ښه وکیلان هم لرو. احمد زیاد چې د مریم خپلوان دی او له مریم سره د هغې د قضیې په موضوع کې مرسته کوي وایي مریم له لوی څارنوال سره هم لیدلې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې دوسیې ته به یې په سم ډول رسیدګي کیږي.
در مورد قضیه مریم
د مریم د قضیه د چړلو پاړل وی څارنوال مختشمنه راکړه او وی ول چې سیمه ته د پیخه د چړلو په خاطر یو هیئت لګلای دی. خپل لوی څارنوال سه به هم له مریم سره خبرې وکړي. فکر کوم دوسیه د بلخ استناف ته لګل شوی خو تر اوسه معلومات نشته چې د قضیه چړل تر کومه ځای رسیدلی. د کورنۍ او چارو وزیر هم له موږ سره ژمنه کړې و چې قومندان اکرم چې په مریم په جنسي تیری تورن دی لدند لري شوی دی خو زموږ د معلوماتو له مخې نوموړی اوس هم وسلوال فعالیت لري.
خو دا چې د لوی څارنوالۍ لخوا د مریم دوسیې ته څومره رسیدګي شوې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ رئیس پروین رحیمي وایي د مریم د قضیې په اړه څېړنې تکمیل شوې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته لیږل شوې دي.
دا نجلۍ له بلخ ولایت نه کابل ته راغلې او ادعا یې کړې چې د بلخ ولایت په زاري ولسوالۍ کې جنسي تیری پرې شوی. د زورواکو له ویرې کابل ته راغلې ده. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي څارنوالۍ د لوی څارنوال صاحب په حکم څېړنې بشپړې کړې او د بلخ ولایت د استیناف څارنوالۍ ته مو لیږلې دي. په مربوطه ولسوالۍ کې به هم څېړنې ترسره شي او د ټولو څېړنو ارزونه به د بلخ د استیناف په څارنوالۍ کې ترسره شي. هر هغه قضیه چې څارنوالۍ ته راجع کیږي تابان هلته تر څېړنو لاندې نیول کیږي خو څېړنې باید هر اړخیزي او بشپړې وي او زه فکر کوم چې د بلخ د استیناف څارنوالۍ به دا کار وکړي.
په پای کې مریم له اړوندو ادارو عدالت غواړي چې له دې سره ظلم کوونکي اعدام شي. دا همدارنګه وایي خپل کلي ته هم نشي تللی ځکه کلاړه هلته به ووژل شي. هغه کسان چې له ما سره یې دا ظلم کړی باید اعدام شي. زما پلار یو غریب سړی دی، نه زور لري او نه پیسې. که څوک مې غږ وانه وري ځان وژنم. ژوند نه مې نور زړه تور شوی دی. زه په دې امید کابل ته راغلی یم چې له ما نه ملاتړ وشي. خپل کور ته بیرته نشم تللی. که لاړم موږ ټول به ووژني. په سیمه کې ډېری داسې نجونې دي چې ظلم پرې شوی خو له ډاره خپل غږ نشي پورته کولی او نه یې څوک پوښتنه کوي. له مریم سره له مرکې وروسته مو وغوښتل له ښځو وزارت سره چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي هم خبرې وکړو خو له تماسونو سره سره هغوی خبرو ته حاضر نشول. همدارنګه کورنۍ چارو وزارت هم د نظر له څرګندولو ډډه وکړه. درنو اوریدونکو، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی. د ځینو کتونکو په وینا دا هغه پیښې دي چې د رسنیو له لارې خلکو ته ښکاره شوي. د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې د تاوتریخوالي ګڼې داسې پیښې له څار او تعقیب څخه څنډو ته پاتې کیږي. هیله ده هغه کسان چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي یا جنسي تیری پرې کوي عدلي او قضایي ارګانونه دا ډول قربانیانو قضیو ته په جدي ډول رسیدګي وکړي چې نور څوک د دې جرات ونه کړي چې له ښځو سره دا ډول تاوتریخوالی وکړي. او د خبرونې په پای کې به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون یوه ماده هم واورو چې افغان حقوقدان اجمل هوډمن تشریح کړې ده. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون د احکامو په اړه څومره پوهیږئ؟
د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دریم فصل چې دی په دې کې ولسمه ماده د جنسي تیری یا جنسي تجاوز په هکله باندې دی. هغه په دې معنا چې کله یو شخص د یو بالغه ښځه باندې جنسي تیری کوي، دې قانون کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون کې هم جزا ټاکل شوې ده. یو څه شدید ده. هغه په دې معنا چې په لومړي سر کې که چېرې مجنی علیها یعنی هغه ښځه چې جنسي تیری کړی ده هغه وژل شوې نه وي، په هغه صورت کې دوام حبس باندې شخص محکومیږي. دوام حبس معنا دا ده چې د 15 کلونو نه تر 20 کلونو پورې.
آزادي راډیو له وونه تر وو.